درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی هم خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکوه. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتنبایوا په قول راغلی، د خبریالانو کار د یوه باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 200 رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پوری ځندول شوی دی. د خبریالانو د وضعیت او د رسنیو د وضعیت په اړه وروسته راپورونه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څنګ مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه می میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د دې په خبره په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وژو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. ډبلیو اف پی روان کال پر 100 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې وې. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي، په پاریس کې د 2024 میلادي کال د اولمپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. هغه پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا دوهم وار دی چې د اولمپیک نړیوالو لوبو ته لار مومي. فرزاد منصوري چې د مهال په بریتانیا کې کډوال دی، له څه مودې راهیسې د پاریس د اولمپیک لوبو ته د لار موندنې لپاره مسابقې کړي او د برونزو میډال هم ګټلی دی. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه بستلوېدو له کبله لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، په یوشتو ټپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. دغه بس له پلازمین اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روانو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي. سټیفن سجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه، د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیري ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي، هیڅ داسې نشه نشته چې حماس ډله دې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه، بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د امریکا پوځ په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیستی چې په 2 ورځو کې به پرانستل شي او له دې سره به غزې ته د بشري مرستو رسول چټک شي. تاسیز مشاخل ازادی رادیو آوری. نن د مطبوعاتو د ازادی ورځ ده. د افغانستان رسنۍ څومره ازادی لري؟
د افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي.
په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت څنګه دی؟
شکنجه، آزار و اذیت په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په هلمند کې یو کس په خپل لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان ستر سره، معنا دا چې زمری را سره سره او ګوزان په نامه وسیری غسته.
د هلمند په ګاونډي کندهار کې د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګ شوی او د ولایت وس پر ځان بسیا شوی دی. د اوکراین په جګړه کې د روسي پوځیانو د تلفاتو په اړه هم جزئیات وړاندې کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرجوب لیاو توقیف له عمله ده هیوت د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشتم می او بخشی دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجه شاته تللی دی. دغه سازمان د موندنو له مخې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. خو د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یو شمیر کورنیو رسنیو په صوتي پیغام کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د بی پولي خبر اعلانو بنسټ یا آر ایس ایف وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې افغانستان د خبر اعلانو د مرجوب له توقیف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجه شاته کړي. د دغه موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې 152 مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند، استونیا، پرتګال، ایرلند، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. ارسیف ویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبر اعلان له افغانستان وتلی او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو لګواخ سره مخ دي. د ارسیف پر راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبر اعلان په خپل سری ډول نیول کیږي او څورزي او یا میاشتي ربړول کیږي. پر راپور کې د فرانسوي افغان خبريال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوی چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې لنیول کیدو وروسته نه میاشتې زندانی شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبريالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی. د ارسیف پر راپور کې دغه شان راغلی دی چې د خبريالانو لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبريالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. انده چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبريالان اړ دي چې خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې د اطلاعات او کلتور ریاست ته واسطه. په دې راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال په جلاوطنۍ کې یو څو ځانګړي رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړۍ درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې 3.5% رسنۍ وتړل شوې. آر ایس ایف ویلي چې د 2000 افغان خبر اعلانو له ډلې 2/3 برخه خپل مسلک پرېښي او په هرو لسو خزینه خبر اعلانو کې د 8 خبر اعلانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. پامدی حل کې یو شمیر افغان خبر اعلان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبريال نشي کولای حقیقتونه وایي. یو افغان خبريال چې نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولې شي، نه انتقادي خبرونه نشرولې شي، کوي نشر کړي هم به مسولین وړاندې کوونکي بنديان وي، هم به رسنۍ بند شي او هم به جواز لغوه شي. په طالب چارواکو غږ کوم، دا غوی په استخباراتي ډله غږ کوم، رسنۍ مس انصر کوي، رسنۍ د ولز غږ دی، رسنۍ ساس خپل غږ دی، رسنۍ خبريال سره سدي قلم دی، کاغذ دی، نه قلم ته زیان درشول شي نه کاغذ ته زیان درسول شي.
هڅه موکړه چې د ارسیف د نوي راپور او هم د افغان خبر اعلانو د اداو پاړه د طالبانو د حکومت د بیان زبی الله مجاهد نظر هم بوله روخو نوموړي زموږ اړیکه جواب نه کړه. خو خاګری مجاهد تیر ورځ دوی نامه د ورستی راپور په خبرګون کې یو شمیر کورنۍ او رسنۍ ته په لیګلی غږیز پیغام کې ادا کړی و چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بیلابیلو بحثونو کې نیوکه هم وکړي. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړی دی.
لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په د هیواد کې د خبريالانو د زورونو او نیونو پر زیاتی دوه اندیشنه ښکاره کړې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویندوی ماریو کریفو د سرګندوري د میمیشتي د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په یو پیغام کې کړی دی. جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبريالانو د زورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبريالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمیر کموالی دی.
موږ د خبريالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکي زیاتوالی شاهدان یو. د رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال ناڅرګند دی او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. ښایي تر ټولو مهمه او ناهیلي کوونکې خبره دا وي چې په دې مسلک کې د ښځو شمیر او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هیواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف
طالبان خزه ته اجازه ورنکړه چې په ملی او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي او راست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کارموندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانیدلی چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالې چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه وو سره مرکه ونه کړو، خپرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه را سره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره وو، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړي په لاس ول او همدا زما د ستونزو د ډېرې دو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان داسې څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر تاسو موارد لیدلی چې خبريالان په خپل سر ډول نیول سوي. دوی د خزینه خبريالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي. د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه وروسته یو مفصل راپور هم لرو. کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې برزان بسیا شوی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې اته فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نور ولایتونو ته استوي. لبل خو د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوي ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چی شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسول بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا لستونځ سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
او لڅ دی په سات کې موږ دا 15 در سلويش چنه پر سات باندې دی چې لا سات کاری وخت موږ لرو چې په کې د 3.5 در سلور سو چنه پر موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په دوه سلور سات کې د 2.5 تر 3.5 چنه پر موږ تولید لرو. دا موږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاتره ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا موږ دانه صادریږي او زی هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل سي، انشاءالله موږ کولای سو چې د دې څخه خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله، دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي، لکه د اګي چرګان، وشن چرګان. خام مواد زیاتره د لې په خپل افغانستان کې پیدا کیږي، لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندوستان څخه راوړو.
موږ دلته د جواری دی، سویابین دی، دا مواد راځي او هغه خامواد چې دی وډول تور لویږي، کارګر ډول تور اچي، هغه ځای سي بیا راځي په لټو ته، ژرندې ته راځي، په ژرندې سب سره راځي، مکسر ته ګرد مواد سره مکس کیږي، هغه سره بعد سره راځي په لټو ته، په لټو سب سره ځي، په لټو چې دا نه وته هغه سره راځي بیا د پیکینګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټي فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان د پاره، تویر د پاره دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو د پاره خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي هغه رقم عامه تراکم خوراکه چې وخت پر وخت موږ له خوراکي د پابلیکو سره نظارت کوو او د پروتینو اندازه ګورو، که هغه د چرګان د پاره وي، که د کوچنیو یا غټ حیواناتو د پاره وي، خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمه بولي.
لبل خو په هلمند کې یو کس د وحشي ژویو د نسل د ژغورلو لپاره په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی. په دغه ژوبڼ کې د زمري ترڅنګ راز راز نور حیوانات ساتل کیږي. د دې ژوبڼ مالک وایي دا ژوبڼ د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د وحشي ژویو لشکار منع کړي او دغه راز د وحشي ژویو نسل خوندي کړي.
دغه ژوبڼ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد جوبان مسول عبدالسلام الکوزی وای د دغه جوبان څخه هدف درې مخی دي. یو د وحشی ژویو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشی ژویو د ښکار د مخنیوي، او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. د وای په دغه جوبان کې اوس مهال د زمری او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشی ژویو سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لري لري سیمو څخه راځي.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره معنا داسې زمری را سره سته، او ګوزان په نامه وسی دي، هغه سته خارجي وسی دي، معنا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی، او ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره سته. داسې اوس د زمری مو د لاور را وستلی دي، دا نور مو د چینایي غویو مو د بدخشان د پامیر سره وستلی دي، قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بیلابیل ډوله صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا ژوبڼ لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد ژوبڼ ته د هیواد لګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلی دي، کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې ساتل، او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسنته یو ته مثلا دا او دا څه ځای وتاسته، ماجت وتاسته، د لمبو ځای وتاسته، معنا د کپو غاړي چې پر ریلګاډي او په شي کې معنا په زنګو کې کښې نه غځایسته، معنا د سماوار سره او کانتین سره او ټل سره هر اسنته مو ته مثلا کړی. دلته دغه ورځ در بلې موږ غواړو چې مختب لار شاته لا نو سر نظافت مرته وس مش خلګم ول در کم کم سر ولات در په خوا پر اندازې وس ډیر لږ سر ولات سوي دي دلته می 28 کس پر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړي یو ځینې وزنګو ته ولاړي یو ځینې مناف جارو کشي ته ولاړي
د دې تر څنګ دغه ولایت هوسیدونکو هم د دې جوبړ په جوړولو سره خوشاله دي وای چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو جوبړ لدی وړاندې نه ولیدل او ما شومان یوازې کیسې اوریدلې وي
د نادلی د ولسوالۍ راغلې هم دلته تفریح د پاره دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه مسا تیر سي تاسو برابر سي دا مې کوچنی زوی دی دا مې راوستلې دی هلته په موږ ورته ویل چې داسې باغې واش دی داسې ځای دی داسې نو دوی به ډېره پورې مشتو چې کله ما بیا کله نو دوی راوستلې دغه د پاره د خیر ګرځي دا باغې واش ته تفریح د پاره راغلی یم دلته په دوی کې راکمه راکمه حیوانات ما نه ولیدلې دا حساب سوای چې موږ مننه وکړو چې موږ داسې تفریح ځای جوړ کړی
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي سته
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوکرين کې د روسي د رواني جګړې په نتیجه کې له دوړو لوريو د سترو د سرتیرو د مرشوبلې زدو نقص شمیرې خبري شوې دي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې جګړه کې چې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې روانه ده یو نیم سوه زره روسي سرتیر وژل شوې دي د دې موضوع تفصیل باوري
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکرين د روسي د يرغل پر مهال یو نیم لک روسي سرتیر وژل شوې دي دا غیرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24مه نیټه پایل سوې چې لا هم دوام لري سټیفن ساجورنی د څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره سوه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله سوې د فرانسې د اټکل مخې 15 نور روسی سرتیري ټپیان سوي دي د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په فبروري میاشت کې ویلي و چې په دې جګړه کې 1,30,000 روسی پوځیان وژل سوي دي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان به د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده لدې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سترګې شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال لپاره د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1,11,000 غړي وژل سوي او د هغوی 20,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړای سوي دي روسیې د اوکراین په جګړه کې خپل پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې خبرې کړې نه دي په اوکراین کې د جګړې د شکل لوريو د مرګ ژوبلې د غشمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه دی تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې لکهبل 4.5 لکه روسانو ته مرګ ژوبله وشته ده بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپل خبريالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل سوو روسي پوځیانو شمیر 500 رایت کړی وو لکه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ له هغه راهیسی د جګړه ډیره خونړی سوی او روسيې للویدی څخه ډیره منځوي کړې ده
په افغانستان کې یو شمېر خبري اعلان ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د غشتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخواني ولکې او زورول کیږي د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستې او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي د دې موضوع تفصیل واوري
د میمی استې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال او رسپداسي حل کې را رسیدي چې په افغانستان کې یو شمېر خبري اعلان ادا کوي چې په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو لامل د مطبوعاتو ازادي او رسنیس فعالیتونه زیانمن شوي دي په کور د نن ایوي خبريالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار لامل نیول سوی و د امنیتي حساسیتونو لوجه د نوم نه خودلو او د غاک د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په ټوله کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه سانسور اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبري اعلان په افغانستان کې ورسره مخ دي
مواردی هستند که خبرنگاران در داخل افغانستان با آن مواجه هستند.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمیر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی، چې ډیری یې له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول، چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشي سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوه ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خو ټول خبرونې سانسور شوی او خبريالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبريالان به دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبريالانو ترمن د بی باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هممهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړی دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د مې درېمه د رسنیو له ازادۍ او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې د خبري اعلانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د خبري اعلانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډېره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه مې میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري ویلي په پاریس کې د 2024 میلادي کال د المپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه باستل ویدو له کبله لږته لږه شل تنه مړه شوي دي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي.
د ازادي
میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغان صاحب پروګرام ته شرغ لاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. د سمای بینځو ګورم چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي لري چې کباړه دادت کبار دکانونه ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولی، ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی. یا حقوق پوره معاش مونږ ته نه ورکوي. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس چې دی هر معلول ډېر معلولین د شپې اوږې سمولي، ډېر معلولین د شپې اوږې سمولي، ډوډۍ نه لري. ولا پوهې تش اوبو یو ګیلاس اوبو بل ځای زمونږ یو معلول ما ته زنګ وواله، له پوه وای ورور وای ما وای لس روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټکوم چې دا مرکمه. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرته دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله، کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 1.5 زره به زمونږ مصرف کېدله، 1.5 زره به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 10000، 12000، 18000، 15.5 زره، دغه څرنګ رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوښوي
بلې افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل، کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشینو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته، که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي، که نور څه درته وایي؟
مونته مون سره د مور او د مری چلن کې مون سره مونته وای چې تاسو شل کال خوړل دي تاسو نور دی پلوران شي مونته ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دي مونته ماش نو ورکه پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پښل زره ماش ورکه یو مونته 15 ډیر زره سالور ډیر زره 2 ډیر زره ی اتل زره دغه مونته ماشونه تاکلې دي پدی باندې زمونږ د کال چارو پردان کې سره ماته د کال راکړه ده هغه پوسه ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډیر وخت ما په شاروالي مونډي وکه بلم را مونډي وکه خو ما یې بین ډیر سخت مست ګروان دی پننګرار کې زه خپل ګور مو ګرځ ما ډیر د ننګراران ټول معلولین می دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان سب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدل چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ څه حکومت مونږ نه مانی او نه پری دی پوه دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه مونږ معلول ته ما دغه کوو اگر تیرے دائرہ کے چیدے پوچھے زمانگا دیر عزت ہو مونگ باندے بے تک کار نکا والا مونگ بے عزت کا والا مونگ تا بے پرو خوق را کا والا مونگ سارا بے کومکونا وایا وار کا والا مونگا بچی کالا پیسے با داختر بنی زکی دے مونگ سارا بچی پیسے نوے مونگا با داولا ایتی شورا تا بطلو آگا مشران بے مونگ تا بے چی پخیر آگلے قارمانانو پخیر آگلے بے آرے بچی کالا وطلو مونگ تا بے پینزے زارا سالور زارا بجب کے دل زمانگا جب خرچا دا خلق مونگ تا چیر تا مونگ تا نکار ورکی و نو خوق ورکی پوچھے او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډیر عزت او زمونږ ډیر قدر او کوشي ډیر مونږ نازول او کوشي دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورځ راته 5000 ولې ګلې دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دا غړي دوه مېشتې پوره را فشو دینه په لور بیا مشته ګروان کیږه ما دیر سخت دغه لاس شل سپې مونږ وګم تیر کړی دی وګم تیر کړی دی پوه شي او چا ډوډۍ خوړلې ده په دې ټیم کې او چا ډوډۍ نه ده پیدا شو ما هغه مده شو د شوې پوه شي دا درته په واقع نه وایم او په حقیقت وایم پوه شي مونږ څه شو د شوې یو پوه شي نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مالځما شو وای تاسو ماره ورکم مال ورک ورته 5000 راته ولې غلا ورې آباد بچی لوی بیا درې بوجې وړه مې واغسل سره وړه مې واغسل بوجې 1500 روپۍ څوارلسم سوا نو دا غل میاشت ونی میاشت دوه میاشتې مې گزاره کېږي مال د خدای نه خماشومان مې دي پوه شي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري دا نه جوړ خلک پوه شي بوټان هم لري سپلای هم لري هغوی خو پلارونه څوک لاسګاډي ګرځېږي څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاربار ته کو پک پیدا کېږي مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري هیڅ شیم نه لري پوه شه خولې لري پوه شه دا هغه د کور ژوند هم صحیح دی او هغه یو د ډوډۍ اوړه چې پخاو کور کې په تنور کې هغه د ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولې ده پوه شه دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ماشومان ټول پوه شه مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولې ده پوه شه اوس هغه بل پله دا نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده هغه کې به زمونږ ماش پوره او ننبای والا ته مم دنه 2500 ور کولې 500 روپے په ډوډۍ په حواله دا ورو زمونږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوه شي مخترم
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو ضرورت چې په سلګونو زره کسان معلول یا مایوب دي ایا ټول په دغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي کډ ځینو کسانو ژوند به تر ده
ټول 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 ننګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډیر احترام لرم او هغه ماته ډیر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ دی کوم د نور ولایتونو نم تاسو لور دیش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي ټول شي زما ډیر قدر کوي زما ماته شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ماته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې کده نور چې ننګرار کې دومره مشکل دي نور ولایتونه کې ممدا غلط ده د څنګه چې ځان ته پننګرار کړي وي او د پې اوس چې کلولو د غې کلولو بیومټریک کلولو مونږ ماته درې زره ماشو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتیا مخفرامه مال ته خدای نه خونه مې به ما وای نه تا دا یو خپل وای ته د دروغونه وای صافه کې یو خپل نن په زوره سال لري کیږي مې به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله هغه ته د کال 15000 ورکې مونږ ته د کال 10000 ورکې 3000 مونږ ته وټاکل پوزې نو ما ورته چې قریب زو دواړو خونه هغه د زما بیومټری کې مو کړلار شه کار اخلاصو اوس بیا مونږ راغو خاطر مونږ بیا راغواړي وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټری کو پوزې نو دا دریم د پدې چې مونږ سره دا دغه کېږي دا بیومټری کېږي او چې ولې د بوته ولګې دا بیا څه وته لقات دراکړه نو بس اما غا شو کنه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ ته زمونږ
افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې په خپل کې سره راټولېږي پر خپل ستونزو بحث کوي
مالمنګ ته کومک مومک نه ورکې پوښي مونږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو هغه عمر اجتماعي رہی هغه ته ول چولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کینې نشي خدام افغانان دي کنه پنجابیان خو دي دار دم دی افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سره چلاړو هغه ول هغه د استخبارات سره و هغه چې د ریاست نه وته و بیا دا غل چې عمر اجتماعي رئیس راغې مونږ ته ول چې تاسو ول د شیطانی کړه د ازمنګ اتحادیه ماغه جنې و شړلو اوس مونږ اتی ته پتر کړی اوس موبایل کې مونږ د شپې او بل سره تماسونه شو چې د تا ژوند څنګه دی کما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسکل کې وړوړم کور ته کزما کرې نه هغه ما ته راوړي نو دغه چې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سمې له بچو سره نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت
بل افغان صاحب د سره صلیب په ګډون ځنی غیر دولتي نړیوال مؤسسې هم د ملولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځنی پروګرامونه لري دا غوی د خواست سره تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو تر لاسه کړی ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعه کار را کړی دی یو د فلص مېشت مواد واغسته یو د فشپک دفعه شپک مېشت واغسته بس نور مونږ سره مؤسسې لار نه وخی پوسسې والا مونږ ته وای چې تاسو کتابچې لري د معلولینو کتابچې لري زه خپل اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خود قالبونه جوړي د خپل هغه نه سری میاشتې ته تلای مقصود افې خپل نو ما ته ویل دا چې زه ورور تاسو کتابچې لري تاسو سره مونږ کومک نه کو تاسو د مایدینو کتابچې لري تاسو د کال ماش اخلي نو ما ورته ویل چې قاری ته محترم اوس مونږ دومره ماش نه دی هغه خو زمونږ هغه باندې زمونږ گزاره نه کیږي هغه مونږ کور کرا ورکو کاغه مونږه دوا خانه والا ته ورکو کاغه مونږه چې ګورو غوړی واخ دا مونږه کم سر ته ورته دا 13000 روپے مالزه ته مایو پاوزه جوړ شلې مالزه ته د کال 13000 ورکو مته دومره نه لري خپل د کور خرچه مکمل خلاص کته په 13000 روپے باندې د کال کته ته معلوم شو وایزه وایزان ویسی زې مونږ ته وایزان ویسی زې مونږ ته دا څه خبرې کوي
بلې افغان صاحب معلول کسان کو غوړی چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي ایا دوی کولای شي چې ماغه د اوسنوي غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډیر مایبین پنځین پاس کړه ډیر معلولي زمونږ ډاکټران ډاکټر ته په دغه جوړ کړه د سوګینینسي داخه د مستفان وای مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ماته مکمل معلوم دی عینه پاینه معلوم دی زغپل ولایت نه شل دقه شل قدم دا قومندانه امنی قومندانه سره زما کور دی دومره تینا لره مانو د څه پوښتنه غراران ماته ټول معلوم دي پانتون ولې ارشې مکمل خلاص کړل دي اوسو وظیفه نه ورکې ورته دند نه ورکې پوښتنه داخله
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکي کس مخکېږي څه احساس کوي
مې وین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه لا ته جاري نو علام پوښي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا و دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلات سره مخ کړی وو زمونږ د څه مایدین دي چې خپل اولاد خرته یا بل ورځ ماته ویل نه دا افغان ته وای دا زمونږ غږ دغه کا چې دغه ازادي راډو د خوانه و چې دغه زه دغه فلاني سره د ما وای لمبر ملان کز خپل یو ماشوم خرته ما دا ډېر سخت مشکلات سره ما
او د وینې چربی ملارما دوام نه لارما پیسې نه لارما او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅو خپل دوا کوم خپل مشکلات رفع کوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري زه خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل رفع کوي نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم زه خپل پی ډېر سختو دردېدل م ډېر سخت خپه شلم پی
بلې تاسو چې په ټولنه کې په دغه وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډېر سخت بوجه مشکل لري مې بین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم زه خپل به دا مې ډېر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سیناو بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه تو درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیل دغه شي ځان جوان دغه کې جوان وبیلی پوه شي نو ډاکټران موږ سره قرضې نه کوي ډاکټران ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو زموږ مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستل اوس پیسې سره نه شول چې شي واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خوشوند ډیر تریخی ژوند تاسو خو باتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطونکو لپاره
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورو ما کور نه وزه مسایل اخلم دا غوند په سی خار بازار ګرځم خپل فهم غلطو ما چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکل مې پیدا کړه دا بس غوند ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه داغه مشکل می پیدا کړه د تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لاره ما پوه شي ګیره تل راته کور کې د سینټر مور راته په کور کې د یو موتا د ورور می راته په کور کې د موتا د ورور می دغه ما شومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ما شومان په مونږ باندې دغه دي نه ما شومان مخفل دي زه خپل ډیر سخت د کور مشکلات ډیر سخت لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه سخت شرایط په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
غږ دیګه خپل منډه چړې کوو په شه نو ډیر نور مې مشکلات
سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخینو ډیر اندازې نه ډیر بله افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شی مو د لاس ور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره می جوړوله یو تو کال مخه بل تر روانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نه وللو دا څخه پیره ګونه را ته دواله وشکونه دواله خونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماين په خونه یو ک په دې ورستوي کې تل چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نه پېګم چې وخت دا شو او سو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کومه وخت او وخت ما ته معلوم نه ده
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کالونه وځو
شاو خاتسو کله بکیږي
اتل اس کال کیږي
او خپل څو کله نیست
خپل دوه سال ښکاله
bale da prince ye was tun za pa afghanistan ki pa tolane ki da da che خلق البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیر دو سره حل د کوسم خلق دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیب شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک ایږدي، زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپې اخیستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي؟ خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څه مو د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړه، چا یا ګوډې ورته وویل، یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وای دا د محکمې ته دې راشي، پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زموږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو چې ورته داسې ویلی دی، هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخپې اخیستې دي، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی هغه خپې اخیستې پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بس هغه چې د نصیحت وکړي ورته دغه زموږ ډېر ښه دغه ډېر مشران دي، باید خپل کورنۍ ته د وسیت دي، خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي، پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه وو هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي. کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لاس نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بیچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ نه دی، بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغه ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړل، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو، په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره چې شو $1000 ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی سي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي او که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي، داسې معلولین موږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي، مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکلې راتللې، کومکونه کېدل، اوس څوک نه ورکوي پوه شي. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته معاشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، منگا ہم بیا تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې منگا منگا یو سړی چې منگا پلاس کې یو سړی چې منگا ته یو ځل جان وای منگا ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وای نو دوی منگا یو دفعه جان نه وای نو منگا به دینه څنګه خوشاله اوسې کو
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړه پر خپل ستونزو مو خبري وکړه دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام په دواړو الله سلام
د ازادي میلمه
خاندی یو بل تا گوری اشار کاندی دوی خخ کاری گی پاکو جامو کی ستای خبری پا کتابو کی زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوی خبرو چی بی سوادا بس تواری چی دا بباد کخ تواری چه دا بابا دو که خطوان.